افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري شر کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بمباریو کې لسو ډیر ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي ولستان زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقلیمی بدلونونو نړیوالی آنلاین ناستې ته ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. په کابل کې نن دوه امنیتي پیښې شوې دي. په یوې کې چې د ولسي جرګې غړی هدف ګرځول شوی و، دوه کسان وژل شوي او یو دوه نور ټپیان دي. په بله کې هم یو څارنوال وژل شوی دی. او بریتانیا او اروپایي ټولنې نن باید داسې موافقې ته ورسیږي چې لندن د سکال تر پایه څنګه له اروپایي ټولنې رسمان نوزي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. ښاغلی غنی دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین ناستې ته کړې ده.
افغانستان از ون اف د ورلدز کانتریز that is most vulnerable.
په وای د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر ځانمن هیواد دی. زموږ په یواد کې د وچکالۍ څرخ په پام وړ ډول را لاند شوی او په درې درشو کلونو کې یو ځل څخه په پنځو کلونو کې یو ځل تر کم شوی. اوس مال زموږ په یواد کې موسمي بارانونه د ژمي پر ځای پسرلي کې کیږي چې د مرګونو سیلابونو او زموږ وړلو لامل کیږي. ښاغلی غنی د اقلیمی بدلون په اړه د نړیوالې ناستې ته چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې دا هم ویل چې افغانستان د پاکې انرژي د تولید او زرغون صنعت د ایجاد لپاره لوی ظرفیت لري. هغه زیاته کړه د افغانستان د لمر او اوبو او باد پریمانه منابع لري او که سم مدیریت شي نو د 300,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین غونډه د سکاتلند د ګلاسکو لخوا د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې په ملکیانو بمبار کړی او په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. نن په کابل کې دوه امنیتی پیښې شوې دي. په یوه کې چې په 15مه ناحیې اړوند سیمه کې شوې ده د ولسي جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځېدلی و، خو د له پیښې روغ وتلی دی. دوه کسان په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بله امنیتي پیښه کې د په 8مه ناحیه کې د حبیب الله په نوم یو څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه دواړه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې د دوی څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ولایتي ادارې مخته د یو کس جنازه د هغه د خپلوانو لخوا راوړل شوی او ادعا کیږي چې د په اړه باید څېړنې وشي. د امیرجان پلار زمرای وای چې د زوی جنازه یې پرون کورته راوړل شوه. هغه ادعا کړې چې له پیښې مخکې د مجیب الرحمن انصاري په نوم د یو کس تره چې د ګازرګاه د جامع جماعت خطیب دی له هغه سره اړیکه نیولې وه. انصاری ته نږدې خلکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي تر هغو چې د هرات پولیس او عدلي ارګانونه په دې اړه څه ونه وایي دوی تبصره نه کوي. مجیب الرحمن انصاري چې د هرات د ګازرګاه د جامع جماعت خطیب دی یو کال مخکې په خپل سر د امر بالمعروف او نهی منکر په نوم یوه ډله رامنځته کړې وه. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده هم ویلي دي چې د یو ځوان مړی د ګازرګاه په سیمه کې د پولیسو لخوا پیدا شوی دی. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې دواړه د بامیانو دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي وویل
د ملالی جام په نامه د شجنا لوبغاړو اسکل تغلون سیالی تر سره کړې. په همدې کې 53 شجنا لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی وو. د سیالی فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو آخري ځاین وو.
خغلی فضلی ویل د دې سیالیو تکرنجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره جلب شي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د نګورنو قرباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې تازه سیمو کې شوې دي. د نګورنو قرباغ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې، چې له مخې لږ تر لږه درې سیمې آذربایجان ته پرېښودل شوې. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید په دې باندې موافقه وکړي چې لندن سکال څنګه له اروپایي ټولنې په رسمي توګه باندې ووزي. ضرب الاجل نن یکشنبه ختمیږي چې ورسره د بریتانیې بیړه او استراب هم زیات شوی دی. که څه هم چې میاشتې په دې اړه باندې هڅې وشوې، خو تر اوسه پورې یو موافقه نه ده ترلاسه شوې. او ښایي د ډسمبر په 1 باندې بریتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیالس، ټیټه یې صفر. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو، ټیټه یې منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 12.
نجه صفوي وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. او له هغه مخکې صفوي ولستان اگزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بمباری کې له لسو ډیر ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو ته په وروستیو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
پر طالبانو سربیره د کابل په ګډون نورې کومې ډلې د کابل په ګډون ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي؟
که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي.
د نامنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلیږي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې او د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي. وزارت دا خبره نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې په دواړو ولایتونو کې له شپېتو زیات وسلوال طالبان وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي. خو له بلې خوا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې تېره شپه د ولسوالۍ په د سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي بیا وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رشتي په راپور کې اوري.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومان په ګډون د کورنۍ یو ولس غړي وژل شوی. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماښام دښمن یو را د ټانک چې غوښتل یې د پل چا دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي، نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بې ګناه خلک، ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي، خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار د والي بیان احمد بیر احمدي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دغه ولسوالیو کې د اوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه ګډ تصفیوي او چاینیز عملیات ترسره کړي دي، چې پر مهال یې د اوو ځانمرګو بریدګرو په شمول یو 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارنګه نه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلې او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې.
کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادا کوي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. د دې کورنۍ د یو غړي څرګندونې مو هم واورېدې. د پر کندهار سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز طالبانو ته د درنې مرجو بلې دا وختو خبرې کېږي. خو پر دې سربېره کابل هم نن د څو پیښو شاهدو. د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه کې نن دوه پیښې وشوې. په دواړو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې اته بجې د کابل د پنځلسمې ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې یې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتي مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوبې له وختو خبر ورکړی دی، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوبې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حقه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایله دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې نام نه په موضوع کې تم کېږو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې له یوې لنډې وقفې سره د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي. دا چې د دغو ناامنیو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي، نن محکمې په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. نوموړی په پیل کې د څو عواملو یادونه کوي.
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کړي، په ولایتو کې امنیت ټینګ کړي، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمه استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړی هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که دا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړی او مافیایي کړی او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجودې دي، د دې نه انکار نشو کولی، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. څه فکر کوئ چې کچیرې خبرې د افغانستان جغرافیې ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوي دي په کام دسې دوی دوام ورکړي ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کېږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ځمن کې اوربند نه کوي نو مانا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کره وځي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظریات راسره شریکول. ښاغلی د وزیری په دې باور دی چې یو هغه کړی او ترهګرې ډلې چې سوله نه غواړي ناامنیو ته لمن وهي او بل دا چې د افغانستان د ولسمشر امرالله صالح د کابل په ګډون په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت هڅې زیاتې کړې دي. د ښاغلي صالح د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کله ناکله هم له غبرګونونو سره مخ وي. په دې اړه به له یوې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وخت په وخت څرګندونې ځینې غبرګونونه هم راپاروي. وروسته څرګندونو چې په افغانستان کې شیعانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه کړي د شیعه مشرانو سخت عکس العملونه یا غبرګونونه راپارولې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی سالی تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب دایشان بولی پر خپل فیسبوک پانه لیکلی و چې که بندیانی اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی سالی دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي خو د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی سالی موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د سالی صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه چې د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي د هغوی نیت، د هغوی ارادې څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعګانو د وژنې خبره د شیعګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالي شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپره شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دي. دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنه یې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والو موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90% ثابت شوی. په متحده ایالاتونو کې د کورونا زد واکسین د ان تطبیق په داسې حال کې پیلېږي چې په دې هیواد کې پر کورونا یا پر کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر 15 میلیونه او د دغه ناروغي له امله د مړو شوو کسانو شمیر هم نږدې 3 لکو ته رسیدلی دی. نور حالې د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونه ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا له وړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستهبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هره ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید 19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,000 ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,000 ده. تمه ده نن د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندېدل دي.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبری ماخامنه خبری مجله په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسیکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی اتلولي وګټه، زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دوم او دریم مقامونه. صفی الله ستنگزی د دې سیالیو په اړه د بایسیکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسیکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسیکل ځغلولو سیالي ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږ ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړي او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک وي د نجونو؟
د افغانستان بسکټ ځغلولو فدراسیون هدف یو همداری چې موږ د نجونو لوبغاړي باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. هم د دې طریقې سره زموږ د نجونو لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ ته موږ وکړای چې موږ د نجونو لوبغاړي و بهرنۍ سیالۍ ته آماده کړو چې کله د یو کړی چې د بهرنۍ سیالۍ ته هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدز هاشمی ترلاسه کړ. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړ.
مننه.
شجنه لوبغاړي ترلاسه کړی. شجنه لوبغاړي په ردیف کې راځي، خو درې لوبغاړي نهدي جایزې هم د درسو د طرفه په نظر کې نیول کېږي، ورکول کېږي.
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو دغه لوبې مدیریت کړي؟ آیا سخت نه و نجونو ته چې دومره ډېره فاصله بایسکل وچلوي که څنګه په دې ساړه هوا کې؟
بایسکل ځغلونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرمو ورځو کې په یخ کې ورزشکان لوبغاړي ډېر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلونه کې کله کله هغه د وجود سرعت او هوا یې تود ګرمېږي، هېڅ داسې مشکل نه لري. په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي، نو په همداسې هوا کې موږ کولی شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچو او د هو کړو، نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه. او سیالۍ ډېرې ښایسته وې، ټول لوبغاړو ته د ختمو پورې ورسېدله او بهترینه سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې مرکې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ، وروستۍ خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري مخته وړي، زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. سرور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.